خامشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او بوریوال کاکړ درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه مشالونه هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
نمړای د مهم خبرونو سرچکه اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوی ده او په شام کې د اپوزیشن مهمې ډلې وایي دوی به تر دوو اونیو پر اوربند عمل وکړي. اوس بشپړ خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویاند د چهارشنبه په ورځ ناوخته ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوز د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف پوز ته امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بې له توپیره پنش کړی او د ملک له نورو برخو سره د هغوی اړیکې وشلوي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 245 مشکوکي او ناسب شوي مدرسې بندې کړې دي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغو رمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته قومي اسمبلی ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. بلیغو رمان ویلي چې دا ګام یې د ترهګرۍ او سخدرزۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوي اکشن نېشنل اکشن پلان له مخې اخیستی دی. د نوموړي په وینا په مشکوکو تړل شویو مدرسو کې 168 د سند، 14 د خیبر پښتونخوا او 2 د بلوچ او 2 د پنجاب مدرسې دي. بلیغ الرحمن زیاته کړي چې په سند صوبه کې 2 ناسب شوي مدرسې هم تړلې دي. هغه دا هم ویلي چې په ملک کې په بهرنیو مرستو چلیدونکي 190 مدرسې هم تړلې دي چې زیاتره په پنجاب کې دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړل. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره داسې هر اړخیز اړیکو ته لیوال دی چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې جرګې مشر د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر سردار آیاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوی ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سې شنبې له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی معلوم او دوی غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې ژر تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای شي په خپله خپل هیواد ته ستانه کړل سي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني څخه په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خوشي ولسوالۍ د سری غونډۍ په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو 600 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د چهارشنبه په ورځ د لوګر د والي ویان سلیم صالح په دې اړه مشال رادیو ته وویل
د امنیتي ملي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د خوښۍ په ولسوالۍ کې مربوطاتو کې د سرې غونډې په شاوخوا سیمو کې 600 کیلوګرامه تریاک ونیول په یو ډارسن موټر کې چې د ننګرهار د حصارک څخه خروار ولسوالۍ لور باندې روان کړي وو په دغه سیمه کې ونیول شو.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوی اونۍ وړاندې د دې ولایت په ازرا ولسوالۍ کې هم شاوخوا 500 کیلوګرامه بیلابیل مخدره توکي نیول شوي. په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړه شوې هغې لوړکچې کمیټې کړې ده، په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمېر ډلې شامل دي. یاد کمیټې ویلي چې دوی به تر دوو اونیو پر دې اوربند عمل وکړي. بل پلو امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه ویلي چې دوی ورته محتاطانه هیله مندی ښکار کوي.
موږ د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پر دې مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او دغه ډلې ته د ځوانانو د هڅولو په تور بندې شوې ده. په دوشنبې ښار کې یوې محکمې تېر ورځ 34 کلنه زرینا سرداروفا د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو پر برابرولو او هغوی د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرمه پیژندل شوې ده. محکمې زرینا په 14 کاله بند محکومه کړې ده. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه په بند کې اچول کېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مل وشال رادیو واورید زموږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا گورنرۍ ته نومولې. د پاکستان پوځ مشر په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی. شنون کې وایي د شوال عملیات ارزښتناک دي.
په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نشي نو داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی، هلته د امن د وضع خرابېدلو امکان شته.
د ملګرو ملتونو د پاکستان پوځ عملیاتو په اړه رپورټ به واورئ. د ملګرو ملتونو تعلیم او ساینس ادارې پر پاکستان غږ کړی چې ماشومانو ته دې د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. د ننګرهار خراسان پوهنتون څخه د پاسه 100 بېوزله او لایق زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی.
دغه محصلین به موږ په انجینری، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په ځای کې جذبو.
او په مشالونو خبرونه کې به د خدای خدمتگار عبد الله اکبر خان ژوند او کار ته کتنه کړي.
دا د باچا خان تقریبا مزول نو په دې وجه باندې دا غسر ډیر نږدې پاتې شوی.
په مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر په توګه نومول. جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګا ځنو ټلویزیونونو ته وویل چې د گورنر په توګه تر کال پیرول وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بېکوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستنول د ده ترجیح وي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نن سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میا نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. د خیبر پختونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروسته تیر ماښام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو سی ټلویزیون خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس په خپلو سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولونه نه پشا کیږي.
په زما تعلق هم د صوبې سره ده، د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردی نه ده، د پاکستان عیسای ګڼو او موږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان عیسای جوړ شي. نو د پاره چې سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې رستو کیږي نه.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
پښتون گورنر دلته راغی، د آرمی ریټایر گورنر راغی، د قبایلو نه گورنر راغی، سیاسي جمهوري سیکولر پارټي چې ځان ته وایي د هغې گورنر دلته راغی، هغوی قبایلو ته هیڅ هم ونه کړل. موږ به نوي گورنر ته دا ریکوېسټ کوو، دا اپیل به کوو او احتجاج به ورته هم مخې ته کوو چې تاسو مهرباني وکړئ یو سمری تیار کړئ چې په هغه سمری کې دې ولیکي چې قبایل نن خپل سټیټس بدلول غواړي. قبایل نور د اختیار قانون ته تیار نه دي چې په آرټیکل 247 دې ختم شي او دا موجوده ترمیمي بل دې په قومي اسمبلی کې بحث دپاره وړاندې شي.
د پښتونخوا مستعفی شوی گورنر مهتاب عباسی هم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سباندې دوه اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا ښودلی وه چې هغه په خپله هزاره سیمه کې خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خدمت له کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بیا څه په خواره زایا کولم.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردن کو مشالونه خبرونه درته پام دی غړی کې در خبرو تاسو تر دې مخکې په رپورت کې اوردل چې د پاکستان وزیر اعظم اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا گورنری ته نومول دی. اقبال ظفر جګړه د پاکستان زونو ټلویزیونونو ته ویل دی چې د بعد قبایلی سیمو د اصلاحاتو په برخه کې کار کوي او دې ته به البته لومړیتوب یا ترجیح ورکوي. د قبایلی اصلاحات د قبایلی سیمو اصلاحاتو موضوع داسې موضوع ده چې ډېره پیچلې هم ده او په دې اړه باندې ډېر زیات کارونه شوي دي. کمیټیانې جوړې شوي، کمیشنونه جوړې شوي، اوس هم یو حکومتي کمیټي په دې اړه باندې د مختلفو قبایلی سیمو سفرونه کوي. مسرت قدیم صاحبه یو له هغو ښځو څخه ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یې په کمیشن کې کار کړی دی او بیا یې خپل سپارښتنې یا سفارشونه حکومت ته هم وړاندې کړي دي. دا مهال را سره د ټلیفون په کرخه ده. تاسو ته ستړي مشي وایم مسرت قدیم صاحب. ډېر مننه. وعلیکم السلام. دا د گورنر چې د خیبر پښتونخوا دا د قبایلو هم یو ډول انتظامی مشري کنه د صدر نه چې هغه رول ورته سپارل شوی یو بیا دا ټول کار کوي. نو د فاټا ریفورمز په حواله باندې چې اقبال ظفر جګړه صاحب کومه خبره کړې ده بیګا ټلویزیونونو ته چې دی به هغې ته ترجیح ورکوي، تاسو ته ښکاري چې گورنر په دې کار کې ډیر رول لري که نه لري؟
زما دې کومه خپله تجربه ده نو یو قسم لدا ده چې رول هم لري او نه هم لري.
ښه،
د هغې وجه دا ده چې د قبایلي سیمې دا اصلاحات چې کوم دي دا څه لکه یو اصلاحات صرف نه دي، د دې په شا باندې زمونږ سیاسي، زمونږ ستراتیژیک، زمونږ رادیو پولیټیکل لکه چې کوم دا سچویشن دی په دې حال کې اگر تو او پاکستان سپیشلی د پاکستان سکیورټی او سوورنټی چې کوم ده نو هغه هغه سره لکه کنیکټډ دي. انا دا یو واټ دی چې کې دی اسولیشن په نشي کېږي. نو چې څوک کوم گورنر راځي نو هغه صرف په خپل فیصله نشي کولی. دا هغه سره نو دی چې کوم سټیک هولډر دي سپیشلی د فاتا کوم خپل خلک ته هغوی او نور ملګری او سیول چې کوم ایڈمنسٹریشن دی او سیاسی لیډران دی د فاتم او د پاکستان نو هغې ټولو په کې خپل خپل سټیک ورته وایي چې دي انټرسټن په کې دی. دا هغې ګورنر ما ته داسې لیږي چې یوازې څه سم نشي کولی ځکه چې کوم د فاتا ریفارم موږ کوم کمیشن دغه کړی نو هغه یوازې نو کړی. هغې کې موږ د فاتا مطلب چې ځوان کل نوالی تر د د جرګې مشران او د سیاسي لیډران او د میډیا او د زنانو ګروپونه او استادان او لکه ټول اسوسیشن او پولیټیکل لیډرز او پارتیانو چې کومه کې څرګرمه دي د هغوی سربراهان موږ ټول کانټیکټ کړی دي او د هغې په باوجود چې موږ سره لکه اسټابلیشمنټ وی چې دې کې موږ تاسو سره لکه 90% د اګری کو چې تاسو هم فون تر کړی او ګرام دا غوښتل چې تاسو ته د منستري باندې نه کړی چې جوړه کا
صحیح
خو سوال دا دی حکومتي دارونه چې سیاسي ویل شته پولیټیکل ویل وینس کاټه کې به ریفورمز راشي
ها چې سیاسي اراده موجوده ده د نېشنل اکشن پلان چې کله جوړ شو کنه پاغي کې و نقطه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو هم و او کبه تاسو ته یاد یو څو میاشتې مخکې د پاکستان پوځ مشر هم داسې یو اندېښنه خودلې و چې د قبایلی سیمو اصلاحات ولې نه عملی کیږي په دې اړه باندې کار ولې نه کیږي نو په پاکستان په اړه اکثر دا ویل کیږي چې هلته اسټابلیشمنت یا سکیورټی اسټابلیشمنت زیات چون واکمن پاتې شوی دی پوځیان نو زیات رول لري په دې چارو کې نو چې فوج د خوانه دغه سي ویل شوی د دې باوجود هم چې دا نه عملی کیږي په دې کې تر ټولو غټه مسله یا خند د چی شي دا فټا سیکټریټ دی وفاقي حکومت په خپل دی څوک نه غواړي چې اصلاحات عملی شي
ما دا خیال یو چې په تاسو د کډې دی جواب دی ګران دی دا دی جواب دی ګورمنټ په انټرویو کې تاسو نه شم درکولې چې په څه راځم کو فاټه کې پر اشتیا باندې له ریفورم سره له غوړې نه د فاټه خلک په خپل ادریږي
ها
د فاټه د پاره د دې چې کومه د هغه د خپل فاټه خلک چې کوم دی په خپل ځان له غوړې لوګي مواشن چې وګ شي کنه نو مور مل بغیر جرانه پنه ورتي دا فاټه زما د فاټه روح خلک دا یو قسم د نصیحت نه ورته وایي چې څو پورې دې په خپل باندې د دې لپاره تکلونه کی کنه نو چرته کې چې دې نو هغه چینج یا ترانسفورمیشن یا ریفورمیشن چې کوم دی یا ریفورمز نه شي راتلای صحیح چې دا څه د فاټه سره فاټه د پاکستان لکه یو خاص لکه یو دغه چې نه د یو صوبې دی چې یو یاد یو کوي د صوبې سره الحاق شي د فاټه په شابه نه ډیر او عامل چې کوم دی ډیر فاکتور چې کوم دی نو هغه ځای کې انوالو دی او سیاسي اراده بالکل دی د کارا مالک ضروری ده
صحیح
فاټه کې کوم چې کوم د فاټه د تاسو ته نو یو څه خبره په دې لاين باندې کول غواړم د فاټه په ریفورمز کې د ټول نه ورته کوم هارډل یا اوبسټیکل ما تخکاری اكو کوم گورنر شي نو هغه به دا فیس کوي هغه دا دي چې البته کې خلکو رائے یو نه ده
بالکل
لکه چې تاسو زما زه تاسو ته ریس کلیر چې زه نه شم ویلې خو لکه البته کې د خپل خلکو په میاس کې چې کوم دی لکه د سوچ فرق دی
سیده سیده
هغه سوچ فرق دومره لکه دومره ډیوایډډ دی کنه چې هغه هغه باندې هغه یو ځای کول چې کوم دی نه په خپل یو مهم دی هغه خپل پکاره
سیده ډیر زیاته مننه مسرت قدیم صاحب را سره وا د فاټا ریفورمز یا د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن غړي پاتې شوی دا په دې اړه باندې ډیر کار کړی دی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته شمالي وزیرستان عملیاتو ورسته مرحله اعلان کړی د نوموړي د اعلان 13 ورځ شوال ته د سفر پر وخت وکړ د 2014 زیږیز کال لجون راهیسی د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا بیا یې داوه کړې چې 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده شوال له ځنګلونو ډکه غرایزه دره ده او د دفاعي چارو پوهان وایي چې پکې پوځي عملیات ښایي ننګونکي وي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطه د ضرب اعظم عملیاتو اخري مرحله اعلان وکړ جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پس حکومت داوا کوي چې شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه د خپل کنټرول لاندې راوسته او اوس به فوز د تاخیر لري پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده او د سیډونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غرایزو سیمو ته منتقل شوي دفاعی چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوای ضرب ازب عملیاتو کې چې د کمو لاسته راوړنو او امن پر ځای کولو دعوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی.
فوجونه دي دا خو مستقل طور باندې لاخو کې داسې نشي پاتې کېدی د عملیات په شکل کې د دې بسنه علاج خور راغشتل غواړي او که د علاج رونوته نو دوباره د خلا کې چې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخکې تللی شوي دي هغې واپس راتلی شي او مزید طاقتور شکل کې راتلی شي. شوال غریض علاقه ده دغلته دغه مسله والو ګروپونو اډې موجود دي. زما په خیال دا دی چې راحیل شریف صاحب اوس د ملازمت مدت هم ختمی دي هغوی به زما په خلک کوشش کوي چې دهشتګردي مکمل ختم نه وي خو چې کوم علاقو باندې عملداری نشته هغه مکمل طور باندې په کنټرول کې راشي.
وخت په وخت دغلته د وسلوالو او فوز ترمنځ بریدونه کیږي او دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي نو د عملیاتو اخري مرحله به مؤثره وي. دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل
څو پورې چې د دتخیل او د شوال د علاقو صورتحال دی هلته حقیقت کې چې مونږ امنیتي ځواکونه ته هم مشکلات دي او هلته خلک هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي. په سټریټجي لحاظ سره که مونږ ورته وګورو دا علاقه چې دا ډېره مشکل غوندې باوي خو بیا هم د دې مرحلې سرته رسول ډېر زیات ضروري دي ځکه چې که په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نه شي نو بیا چې کومې داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی هلته د امن د وضع خرابېدلو امکان شته.
د شمالي وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوي ول چې مختلفو کاروایو پر مهال او ویش سوا درې شپېته وسلوال وژلي شوي او د سیکورټي فورسز درې سوه اووه څلوېښت افسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوند له ورکړی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر دراز رپورټ مورد د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساینسي چارو ادارې یونسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونسکو په یوه تازه رپورټ کې کړې چې د فبروري پر یوویشتمه د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملتپالان او پوهان هم ګڼي چې ماشومانو ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هارون باچا په خپل رپورټ کې څېړلی.
د یونسکو په رپورټ کې چې د فبروري پر یوویشتمه خپور شو د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلادیش او گواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوي چې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه په رپورټ کې ویل شوي په هغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي یې په کورونو کې په اردو خبرې کوي دغه ژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورټ تر مخه دغه حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړي دي.
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړي دي نو موږ هر وخت ویلي دي چې قومي ژبې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي البته د رابطې دپاره که اردو کوئ که انګریزي کوئ
د یونسکو په رپورټ کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکي ته په اشاره د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
د ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50,000 حرفونه د ده په ډي این اې کې پراتی چې دی پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم له په بله هره ژبه کې که هغه ډېره ښکلې ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي، چې په هغې کې تعلیم ورکوي نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته څه بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دی کله زده کړه کوي نو دې کې څه واقعته نه وي. دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنې انګریزي یا سو ښه اردو ویلی شي نو هغه عالم وي نه. چې کوم ماشوم ته ته د خپلې ژبې حروفې ته یو کوي نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب په خپله کتلی شي چېرته ډېر کم بیا ته د استاد ضرورت پېښېږي.
یوسف زی زیاتوي د ماشومانو زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې له چارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولی شي چې د زده کړو ژبه یې مورنۍ وي.
صابر وایو چې د کور وي کومه ژبه هم هغه به د مکتب وي، چې د مور وي کومه ژبه هم هغه به د ادب وي. کومه جبه کې چې یو بچی خوب ویني کومه جبه کې چې هغه جذبات او احساسات ځایږي او پاکه جبه کې هغه له تعلیم ورکول غواړي او کنه موږ وو چې دې دې نه کړ توتی ګوټې ولګي او نه کړ توتی دی وایي چې زبر اخګاری په نن کو نه کینم او کیناستم نواب ولزم بیا کیناست چې خو سره نختی پاتې دې دې ځکه چې دا وته پته نه چې دا ماته څه خو دې مطلب څه دی
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پاکستان پښتو بلوچي سندي سرایکي پنجابي ژبې د قومي ژبې په توګه ضرورت شي. تعلیمي نظام د ټول په مورنۍ ژبه کې قومونو د ژبې د ثقافت د موسیقي د ادب د ستونزو د معاشیاتو جانی معلومات ملکی معلومات پکار دی چې خپله مورنۍ ژبې کې ورکول شي.
د یونیسکو رپورٹ زیاتوی ژبه د دوه مخه توري په څیر وی معنا دا چې د پرمختګ لپاره کار وشي نو یون کې کام به سر لوړ وی او کدا سي نو نو د یو کام د زوال سبب کیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د هند د چابهار بندر د جوړولو لپاره د یو نیم سل میلیونه ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. هند د تیر می میاشت کې وعده کړې وه چې له ایران سره په دې برخه کې مرسته کوي د دغې چابهار بندر چې د دې له لارې افغانستان ته بیا سامانونه ولېږدول شي خو دا د وسی ویلی دی چې اوس به یو نیم سل میلیونه ډالر ورکوي. پر دې موضوع باندې د احمد شیبر رپورټ اورو.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ.
افغانستان
پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 800 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وایي
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډېرې پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډېر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي نو د سیمې د وصلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان هند او منځنۍ آسیا د وصلېدو لپاره ډېر ګټور تمامی شي. افغان چارواکي هیله مندي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو
اوریدون کو زمغک پا منزانی چپاش پک سوا یو ویشت کلو هرتز او رای پا پی خبر که لس نیمی پا کابل که لس بجیشوی لبوریوال کاکڑا دا دی محل دا خبرونو لندی زورو
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چرشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر منمون حسین ته لیک استولې دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوز د اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړې دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 245 مشکوکې او ناصب شوې مدرسې بندې کړې دي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د چهارشنبې په ورځ ناوخته قومي اسمبلی ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. بلیغ الرحمن ویلي چې د ګامیې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي نېشنل الیکشن پلان له مخې اخیستی دی. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې ژر تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. او په شام کې د اپوزیشن مهمو ډلو او د وای پی جی په نامه کوردي ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړ کچې کمیټې کړې ده په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمیر ډلې شاملې.
د خبرونو لړیز بلو بشال راډیو واورېدو ویاند و بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمدالله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بهالۍ لپاره کیدونکې څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروستو جاری کړی شوي ګډه اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتې شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورځپاڼه لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخیستی کیدی شي چې د دواړو خواوو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلی چې مذاکراتو ته کینی او د مسلې حل راوباسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمې وسلوالې ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظر اندازه کیدی نشي نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو خود مذاکراتو په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړی خو د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکي فوج واپس لاړ شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې غیر ملکي مداخلت او خانه جنګي روانه ده چې له وجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کوم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنګ ځپلي افغانستان اولس او د دې سیمې اوسیدونکي د سکون سا واخلي او د ترقۍ او خوشحالۍ نوې لارې خلاصې شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې دوبۍ کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډېره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښې لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال لیکي امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیله منه ده چې ښایي مثبتې نتیجې ورکړي، خو له دې سره دا اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلاف لري. فرخنده اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکي مذاکرات په ښې نتیجې ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کېږي، چیرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروستو په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد، درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. وال سټریټ جرنال لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروستو پاکستان د القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده، او له دغه وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحال شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغو استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړه. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه به د خبرو عمل کړکېچن کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شام کې د اوربن د عملي کېدو ته محتاطانه هیله مندي ښودلې. نوموړي تېر مازدیګر په واشنگټن کې د اردن له پاچا دویم عبدالله سره د لیدو پر وخت ویل که په شام کې اوربند وشي نو امریکا او ملګري هیوادونو به ټوله توجه د اسلامي دولت ډلې ضد جګړې ته ورکړي. هلته د روسیې ولسمشر د سعودي عرب او ایران له مشرانو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوې چې د شنبې یا خالي له ورځې په شام کې اوربند عملي شي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرې شي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي.
موږ
د اوربن په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکي برخو کې پر همکاریو هم غږېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت یې له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي، واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي. ماسکو بیا وایي
د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له جانکیر سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربان په اړه وغږېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکېچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د القاعده مربوط د جبهة النصر وسله واله ډله د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
احمد شیبر رپورټ موردو د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د نړۍ په هیوادونو کې بشري حقونه او د دې لپاره کار کوونکي ډلې د حکومتونو ځن کړیو او وسلوالو ډلو له کبله له ګواښ سره مخامخ شوي دي. دا خبره امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې. د بخن نړیوال سازمان د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې او په پاکستان کې خلکو ته د مرګ سزا پر ورکولو او د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنې ښودلې دي. هارون باچا د رپورټ له مهم
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورټ کې خبرداري ورکړي چې د نړۍ د خلکو بشري حقونه او هغه ادارې چې د دغو حقونو دفاع کوي د حکومتونو دننه له ځینو کړیو له لاسه له ګواښ سره مخامخ دي. د لندن میشته سازمان د نړۍ د هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې د هغو ادارو سیاسي او مالي ملاتړ ته حاضر شي چې د نړیوال قانون د تطبیق او د وګړو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي. بیا د ادارې جنرال سیکرتر سلیل شیټی د دغه رپورټ د خبرېدا د مخه خبریالانو ته وویل ستاسو حقونه په خطر کې دي. د نړۍ یو شمېر حکومتونه دي چې د بشري حقونو تقدس ته هیڅ پام نه کوي. د رپورټ جوړونکو ویلي حکومتونو ځکه هم بشري حقونو ته پاملرنه کمه کړې چې یو زیات شمېر یې له امنیتي خطرونو سره چې جګړې او تروریستي بریدونه پکې شامل دي لاسو ګریوان دي. په رپورټ کې ویل شوي له هغه وروسته چې یو د پام وړ شمېر سوریایي پناه غوښتونکو اروپا ته مخه کړه او په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم د بشري حقونو د سرغړونو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. په رپورټ کې د روسیې په اړه ویل شوي هغلته د خلکو د بیان د ازادۍ پر حق سخت وارونه شوي دي. همداراز په روسیه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جي اوز د کارونو پر وړاندې هم ستونزې جوړې کړل شوي دي. د رپورټ تر مخه په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه هم په دغو دواړو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو سبب شوي. د بخنې نړیوال سازمان په رپورټ کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د بشري حقونو پر خراب حالت اندېښنه ښودل شوې ده. رپورټ د افغانستان په اړه وایي چې هغلته هم د تیر کال په اوږدو کې د یاغیتوب او جنایي جرمونو کچه زیاته شوې. په رپورټ کې دغه راز په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو ستونزه او د هغه هیواد په جګړه کې د ولسي وګړو د وژنو موضوع هم یاده شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل په رپورټ کې بیا په پاکستان کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر حکومتي اقدام اندېښنه ښودل شوې. د یادې ادارې چارواکو ویلي په پاکستان کې تیر کال 300 خلک په دار ځړول شوي او دا چې د هغه هیواد حکومت په دغه اړه د نړیوالو اندېښنو ته باید ځواب ووایي. په رپورټ کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدا او د هغو کاروایانې هم د اندېښنې وړ موضوعات بلل شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان رپورټ همداراز د ایران په اړه وایي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکو د وګړو بشري حقونه سلب کړي، د هغوی د اظهار او غونډېدو ازادۍ ترې اخیستي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د مزدورانو لیډران یې بندې کړي دي.
د هارون واچانمو د مقالې مهمه برخه اورېده. د افغانستان روسي جرګې کورنی امنیت کمیشن وایي د هیواد مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشرۍ پر ځای په امنیتي بنسټونو کې مثبت بدلونونه راولي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
اول کولی شي چې په دې کې تغیرات راولي. هغه څوک چې سره قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنگ راس کې راولي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د 200 ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لسو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ویل چې د جوزجان په قوشتی په ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسایل نشان میداد که
وضعیت در شمال
افغانستان له مسایل ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول وړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستاناتو ولسوالۍ یې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
یوسف خان زدران رپورټ موردی په ننګرهار کې یو شخصي پوهنتون شاوخوا یو سل شل هغو بېوزله زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی چې په دولسم ټولګي کې ښې نمرې اخیستي دي. د پوهنتون مشر تېره ورځ په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل دې زده کوونکو ته به تر څلورو کلو وړیا تعلیم ورکوي او که ښه نمبرې یې واخیستې نو د ماسټرۍ چاره به یې هم کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی چې هر کال پکې په زرګونه تنه ځوانان له دولسمو ټولګیو څخه فارغېږي چې په کم شمیر کې دولتي پوهنتون ته جذبېږي، خو ګڼ شمیر ځوانان بیا د غربت له امله نشي کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. خو سږ کال په جلال آباد کې د خراسان په نوم یو شخصي پوهنتون یو سلو شلو تنو هغو ځوانانو ته چې د دولسمو ټولګیو څخه په لوړو نمرو فارغ شوي وي په وړیا توګه څلور کلنې زده کړې ورکوي. دغه خبره د یاد پوهنتون مشر احمد طارق کمال له دولتي تعلیمی ادارو له مشرانو سره په یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. نوموړي وویل
یو سل شلو محصلینو په تعداد باندې څلور کلنې دورې د لیسانس وړیا بورسیا لرو. دغه محصلین به موږ په انجینری، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په پوهنځیو کې جذبو. خو بل د څلور کلنه چې کله دوی فارغ شي هغه د محصلین چې هغوی له ځان خاصه وړتیا ښیي انشاءالله د هغوی لپاره به موږ د ماستري او همدغه رقم بال د ماستري نه د پی ایچ ډي بورسونه برابرو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل د پوهنتون د وړیا زده کړو اقدام ته په درنه سترګه ګوري او له نورو شخصي پوهنتونونو څخه هم تمه لري چې هغو ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي چې بې وزلې وي.
دا زه یو بېساری اقدام په دې بولم چې نن خراسان پوهنتون دا ګام پورته کړ چې د ښوونځیو د هغو فارغانو لپاره چې په اول او دویم او درېیمه درجه کې فارغ شوي سکالرشپونه ورکوي. نو دا یو ښه اقدام دی د دوی د هڅونې دپاره. نور پوهنتونونه یا د لوړو زده کړو موسسې چې د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول ننګرهار کې دي هغوی که هم دغسې قدم پورته کی نو دا ډیر مرسته کولای شي د اول د شاګردانو له تشویق سره او دویم د خلکو د پاره چې د فیس ورکولو توان نه لري.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی د یاد پوهنتون له چارواکو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د فیسونو په تحفیف سره په خپل پوهنتون کې د زده کړو چانس ورکړي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي.
زموږ غوښتنه ترېنه د خراسان د پوهنتون څخه دغه ځوانان چې استعداد لري، لیاقت لري او کېدی شي د دنه دولتي پوهنتون ته هم ډېری لاره پیدا کړي. زموږ بېوزلو ځوانانو ته هم باید تاسې زمینه تحصیل برابره کړي، ځینې په وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ومني.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی سکل څوارلس زره زده کوونکي له دولسمو ټولګیو څخه فارغ کړي، خو د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی هر کال تر لور زرو پورې محصلین جذبوي چې په دې کې ګڼ شمېر محصلین له نورو ولایتونو څخه هم ننګرهار پوهنتون ته جذبېږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې مشالونه. مشالونه د شاهین منیر جوړه کړې ده او په دې کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز د نومیالي مبارز عبدالاکبر خان په اړه معلومات درکوو.
سلام شاوریدونکو، شاهین بونیری ما او په مشالو خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبي زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجي صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولی و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبند کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یوه مجله هم خپروله. د هغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمۍ استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي
دی چې دین لکه یو ښه کام والا مطلب ډېر جداد او ډېر ماړه خلک دي. هغه نو هغې سره یې لکه شاه خان سره مختلف هغه کې چې ځینو وخت تېر کړی و بلکې د هغې په وخت کې چې کوم آزاد های سکولونه شروع شوي وو په دې کې د دوی ډېر کنټریبیوشن و. دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکلې کېدې لومړۍ ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت پاچا خان دی دوی په خپلو سکولونو کې هغه کولې دغه ډرامې به زیات کرتي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې لکه مطلب لومړی دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغې سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې ویي د دې ډرامې به کله سټیج کېږي نو باقاعده پښتنو هغوی چې به راکړ ناست شو نو هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې مونږ ورته د پښتو د ډرامې بابا دم په دغه باندې دوی تعارف کولی شو که نه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نه وروسته هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکنډ پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګار وو د باچا خان نږدې ملګری وو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پره خو چې دې ته کشر وو نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کوم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اوتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کلاو کو نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړو او د هغه ځایه بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رای او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چې کله د هغه ټایم کې د هجرت کوم تحریک وو په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر هم وو چې دی لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته وروسته لاړ او بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دې ولیکله د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله او د دغه سفرنامې څه حصه چې د هغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده ډېره زخیمه سفرنامه ده ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې
پدغه وخت کې سکیدل پدغه ملکونو کې نو داغي پورو پورا معلومات پکې دي. تو خانیانو د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک چې کوم صورتحال دی د دې سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په آزادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو د ټکر چې کوم واقع شوی وه د قصه خوانې کوم واقع شوی ده د بابړې کوم واقع شوی ده او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 سره خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستل شوی او جیل په تنګ شو نو عرضي تور هغې هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړه. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ چکندی میں حکومت کم ملا ادبی کم ملا بل کتاب کے چاپ سے صدارتی خود بھی ہم بھی اور سالانہ جلسو کی چیزیں کمی نثر کتاب بل تحقیق اور تنقید کتاب سے اہم کتاب دی کسی حوالے روخانیان مغل و تحریکیان اسلام و مسلمان نہ بل کتاب دی سرحدات سکم دی نہ بل کتاب دی سمدری کی
په کال 1921 کې عبدالاکبر خان وطن تستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او څو څو ځله د خپلې قامی مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی له کوم سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دی ټول دا چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړې وا او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دی دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دی لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد دغه چونه دی نو قایله ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدلا او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې وو دالو به باد نه کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کون لکه اخر وخت کې نه بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دغه ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ بیا اوس وروسته یې زی چاپ کو د برصغیر پاک و هند په ازاده کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلې حالات
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه دا روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.